پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې زه هارون با چادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې درورو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د کورمې په فرقیزو شخړو کې لپرون راځي نور ویش کسان وژل شوی دي. د بلوچستانو یووالي کمیټه د جبري لدارکیو یو شمېر نور مسلو پر ضد نن په گوادر کې احتجاجي جلسه کوي، او د چین په جنوب ختیځ کې د ځمک خویدنې له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوی دي. اوس بشپړ خبرونه. د کورمې په روانو فرقیزو شخړو کې لپرون راځي ویش نور کسان وژل شوی دي. مشال لیو د خبره دغه رپورت په بنیاد کوي چې د کورمې پولیسو نن انتظامی او نورو حکومتي ادارو ته لیږلې او یو کاپی په سیمه کې زموږ خبريال ترلاسه کړی ده. پولیسو په رپورت کې ویلي چې د کورمې د فرقیزو نرخطو د وژل شو شمیر 15 تر لوړ شوی دی. په رپورت کې د زخمیانو شمیر 168 خول شوی دی. له زخمیانو څخه ډیری د درملنې لپاره د پړچنار سرکاري روغتون ته وړل شوی دي. دغه روغتون مشر ډاکټر میرسن جان نن مشالډو ته ویل د زخمیانو د درملنې چارې اوس مهال خیر روانې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې په اړوند دفترونو یې غږ کړی دی چې د چې مرستو ته تیار ووسی.
مانن کمشنر کوهات ڈی سی کورم او د محکم متعلقہ ډیپارټمنټ دی ڈی جی صاحب سره هغه افس سره مو رابطہ وکړه، هغه طرف مو ته ریسپانس مې نو شو. نو امید دی چې کوم ریسورسز کمای چې اوس د ټیم باندې شته هغه به زړه تر زړه پرام کی.
په کورمه کې د شیګانو سنیانو ترمنځ نخت لاغ وروسته پیل شوی، کله چې د جولای پر 28 په بشارو کې د مدګي کلی او مالی خیلو ترمنځ د ځمکه پر سر لانجه رامسته شو چې وروسته په فرقی زون خطو بدله او د غزلې یو شمېر نورو سیمو ته هم وغځیده. په کورمه کې د تګ را تګ لوی لارې بندې او د موبایل او انټرنیټ خدمات تړل شوی دي. د ترڅنګ له 13 سلور روز راځي په ضلع کې تعلیمي ادارې، سرکاري دفترونه او بازارونه هم تړلي پراته دي. صوبایي حکومتونه هم د کورمه انتظامی تر اوسه پر رسمي توګه په دې اړه څه ویلي دي؟ کورمه د قومي او سیاسي مشرانو یو جرګې البته هڅه پیل کړې دي چې د سنیي او شیعه ډلو ترمنځ ډزبندي وشي. د بلوچستانو یووالي کمیټه د جبري لدارکه او یو شمېر نورو مسلو پر ضد نن د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې احتجاجي جلسه کوي. کمیټه د جلسې ته د بلوچ راجی مچی نوم ورکړی دی چې دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلک به پکې ګډون کوي. د کمیټې مشر مارنګ بلوچ پرون پر ایکس پاڼه په غږیز پیغام کې وویل چې حکومت د گوادر جلسې ناکامولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د دې لپاره گوادر ته تلونکي لارې تړلې دي او مستونګ کې امنیتي ځواکونو پر قافلې ډزې کړې دي. خو د صوبایي حکومت ویان شاهد رین پرون په بیان کې وویل چې په مستونګ کې د ډزو خبرونه ناسم دي. بلخو د بلوچستان یووالي کمیټې پر ایکس پاڼه ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې لیدل کېږي قافلې د گوادر پر لور روانې دي او په ځینو کې د ډزو آوازونه هم راځي، خو معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي. د بلوچستان حکومت ویلي بلوچ یکجهتي یا یووالي کمیټې ته په گوادر کې د جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د سلور مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان پوز د اړیکو دفتر د جولای پر 28 په بیان کې ویلي چې پر همیاد نیټه د سرتیرو یې له وسلوالو سره سخت نښته شوې ده. پوز دا نه دی ویلي چې نښته د ټانګ په کومه برخه کې شوې، خو وایي چې په عملیاتو کې وسله او چونکي توکي هم ترلاسه کړي دي. د پاکستان پوز په بیان کې هغه مشکوک وسلوال د فتنه خوارج ډلې د غړو په نوم یاد کړی دي، خو دا روښانه نه ده چې هغوی واقعا د کومې ډلې غړي ول او تر اوسه کومې وسلواله ډلې هم د پوز دعوې په اړه څه نه دي ویلي. پوز روان کال د مې پر 28 هم په ټانګ کې په عملیاتو کې د لسو مشکوک وسلوالو د وژنې خبر ورکړی او له تیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې وسلوال بریدونه او نامنۍ پېښې زیاتې شوې دي چې ولسونه وار په وار د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او پرلتونه یې وهلي دي. حکومت او پوز وایي په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د دې لپاره یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې ترګرای زدي عدالت امر وکړ چې ناکادونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان د پخواني کمانډر اساق په ګډون 19 وسلواله ترګرای زد پولیسو ته وسپارل شي. ترګرای زد پولیسو څنګه سی ټی ډي پرون په بیان کې وویل چې عدالت نیول شوی وسلوال د 25 ورځو په جسمانی ریمانډ ورسپارل دي. د بنو پولیسو د جولای پر 15 دغه وسلوال لاغې وروسته نیولې ول چې په بنو کې د امن لپاره ناستو پر لټوالو حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد بیل توپیر کاروایو کړي او د دوی مرکزونه ختم کړي. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جولای پر شپږویشتمه په بنو کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې د بنو د پلتوالو ټولې غوښتنې منل شوې دي. نوموړي زیاته کړې وه چې په خیبر پختونخوا کې د ازمې استحکام په نوم هغه پوځي عملیات نه مني چې وفاقي حکومت د جون پر دویشتمه اعلان کړي ول. او په چین کې تر سختو ورختونو ورسته د کمر نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي پیښه د جولای پر 28مه یعنی نن د هیواد په جنوب ختیځ کې شوې ده. رسنۍ وایي په هغه سیلانۍ سیمه کې کمر یو کور لاندې کړ. دا په داسې حال کې ده چې هلته طوفان تر څنګ ورختونه دوام لري او د پیپر په نوم یوې پرلیکه یا آنلاین ورځپاڼې ویلي دي چې په شنګای کې د سیلۍ له وجې د یوې ونې پریوتو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره اوریدونکو رپورټونه لرو. د کورمې په روانو افریقایي شخړو کې نخښتو کې د وژل شو کسانو شمیر 15 تلول شوی دی. په پرون د کورمې د زدهکوونکو سازمان امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن په پیښور کې په خبرې غونډه کې حکومت وغوښتل چې په سیمه کې جګړه ودروي او غیزمنو تمرسته ورسوي.
کې پکې ګورمنټ نه د مطالبه دی چې فوري اقدامات دی وکړي چې لارې کولو کې او ته هلیکاپټر څخه بندوبست وکړي چې کسان چې کم دي خپل خپل علاقې ته ورسیږي.
د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي په ځمکه کې خخ بمونو د دوی ژوند ورګران کړی دی. د سیمې یو فعال له 2011 کال را په دې خوا د بمی چاودنو شمیرې ښیي او وایي چې حکومت لا غیزمنو کورونا سره هیڅ مرسته نه ده کړې. پرون د سواد په منګوره کې د ډاکټر عثمان ولسیار د پی ایچ ڈی مقاله د پښتو ټپې سیاسي اړخونه چې هغه په یو کتاب کې چاپ کړي د مخکتنې غونډه وشوه. هیردال مشال رادیو سروسی. اوریدونکو تاسو د کورمه تازه صورتحال اوس بیانو په سیمه کې زمونږ خبريال طارق او رغزیرا سره دا وخت په خبرونه کې راغلي دي. رغزیرا صاحب تاسو ته سړی میشي وایو تازه حالات سي د کورمه تاسو خوندن یو مونږ ته خبر را لګلو. مونږ په خبرونو کې وا هم راو چې پولیسو او رپورت غني انتظامی او نور حکومتي ادارو ته لګلې دي او کافي تاسو هم تر لاسه کړي ونول خو کراته وایي چې په رپورت کې څه دي. پولیسو څه ویلي چې دا محل مرګ ژوبلې شمیره کم زیاته رسیدلې ده. طارق صاحب
ډېره مننه بچاجي. دا په کورمه کې چې کم د جنگ تازه صورتحال دی نو هغه دا دی چې هغه ته اوس دا محل خو جګړه چې کومه ده کمزورې ده خو تیره شپه ډېر تیز جنگ شوی دی. په یو بل باندې د غوټو او ورکوټو استعمال سره بریدونه شوي دي. کله چې د یو بل په مورچو او علاقو سوق ورزینو په هغه کې د ځاني زیان د وړیدلو خطر وي. نو همدغه رنګ په بشارو کې تاروزونه یعنی کې یو بل باندې اټکونه پکې دلو ډېر نقصان رسیدلی دی. په سیمه کې سمړي پرون د شپې پر وخت راوچت کړل شي ول خو چې کوم د جنگ په میدان کې پاتشي ول هغه نن حکومت ته د ځای مشرانو لخوا درخواست تر کېدل پس امنیتی سرتیرو راوچت کړل او خپل خپلوانو ته ورس پرل. هغه شمیره چې کومه ده د مړو هغه یو لستا نو دا سه د مړو شمیره 15 شو تر رسیدلې ده. او کڅو هم د مړو د شمیره چې کومه ده تر دې زیاته خوده لکېږي خو پولیس د حقې تصدیق نه کوي. او په جګړه کې چې کوم دي تر اوسه یو څه جوش به تک سان چې کوم دي اغا د دواړو خو زخمیان شوی هم دي. نو دا زخمیان چې کوم دي دا زخمیان چې کوم دي نو دای صدې او پړچنار هسپتالونو ته رسولي دي. په دې کې د ډیرو حالت له خطرې بهر وو او هغه له هسپتالونو فارغ کړی دي.
دا تاسو شول چې بیګا جګړه زور اغسته ده په کوم سیمو کې غره سخته جګړه شوی او بیګانه یو
دا بیګانه جګړه لکه څنګه تاسو ته ما ویلو په بشرو کې تاروزونه شوی دي. په هغه اغل ته چې کم دي ډیره زیاته تیزه جګړه شوی ده او په بشرو کې د جګړې پیل هم شوی وو. نو بیا دا ورسته نور سیمو ته غزیدله. په دې کې بالشخیل پدې کې بالشخیل او همدغه رنگ چې کوم دی خوار کله صدا سنگینا او غزګړی کونجلیزو او دغه شانته چې کوم دی د سپینشګي او په پیوارد باندې هم جنگونه شوی دی پرونه خو زیاته جګړه چې کوم ده د په بشرو کې شوی ده
پرونه
نو د دې جګړه
پرون او بخه پرون په اوس په موږ رپورټ هم لرو چې د امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن چې کوم د زدهکوونکو سازمان دی غوی په پیښور کې پرېس کانفرنس کړی دی د حکومت غوښتي چې دوی منځ ته لاړ شي او د جګړه ودروي یا چې کوم اغېزمن خلک دی ته مرستې ورسوي لارې بندې دي ځینې خلک ګیر دي ځای په ځای هلته هلیکاپټرې ولیږي چې خلک وکولی شي خپلو سیمو ته لاړ شي نو تاسو وینئ په میدان چې هلته څه دي حکومت پکې څومره دغه دی په دې کار کې ګنې دلچسپي اغستې ده یا لږ تر لږه د روغې جوړې څه هڅې د حکومت په کچ روانې دي که نه
او بالکل دا په سیمه کې جګړه تر شروع کېدل بس هغل ته ټوله لارې چې کمی دي هغه تړل شوې دي حکومت په موبایل انټرنیټ بندیز لګولې دي دفترونه سکولونه او بازارونه ټول بند دي خلکو ته خوراک سکا کمی دي او نور مسلو سره هم مخامخ دي دغه شان چې دي مسافر علاقو ته تلې او راتلې نشي نو پرون هم احتجاجونه شوې دي خو دغه رنگ نن هم په پیښور کې د دواړو خواو ځوانانو او مدني فعالانو د پریس کلب ودانی مخې ته راغون شوې دي او غوی احتجاج کوي او په هغه کې دا غوښتنه شوې ده چې دا جنگ چې کوم دی دا د ودرول شي په کم خبره چې کوم دا جنگ شروع شوې دي یعنی کې په ځمکه باندې ځمکه په سر باندې دا جنگ شروع شوې دي نو د ځمکه شخړې چې په کورمه کې سمره هم دي دا د حل کړل شي دا غوښتنه ده نو د دې د جنگ ودرول لپاره له هنګو پر 15 جولای د مشرانو جرګه ورغلي او هغوی کوششونه هم وکړل خو کامیابی ورته په لاس ورنغلا نو بیا د انتظامی نن بیا د انتظامی او امنیتی چارواکو سره په سره جرګه بشارو ته ورغلی او داسې معلومات را رسیدلې دي چې دواړه خوای مشران پر ډزبندی چې کوم دي هغه متفق شوی دي نو ماته د عبدالرؤف په نامه باندې یو ځایتن له بشرو معلومات راکړل دغه یو لس منټه مخکې چې لکه ته پوز او ملیشا راغلی او هغوی په مرچو کې دوه نفری کې نولې او عبدالرؤف منګل ماته دا هم ویلو چې کڅو هم په ټوله ورځ کې د زونه کې دل په یو بل باندې خو اوس په علاقې کې د دزو چې کومه سلسله ده هغه ودرېدلې ده
سم ده ډیره مننه طارق اورغزیو د کورمه تازه صورتحال موږ سره شریکه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو د کورمه د افریقای زون خطو پاړه زمون همکار مجید بابر بیگا همدا غزلې له سیاسي مشر ساجد حسین توري سره مرکه کړې ده تورې د پیپلز ګوند یو ځای مخکخه او په خوانی وفاقي وزیر دی د مرکې په پیل کې لغه پختل شوی چې تازه نخته د کورمه په کومو سیمو کې شوی دی
دا چې کومه چې جنگ خاص و او هغه نه بعد نن اوس په بلش کې لو لوور کورم کې جنگ خاص ده او په کرمان کې مطلب دی چې کوم سنټر کولم سره لاکر ال ته جنگ خاص ده په حقیقت او په وړاند او تری منګل او سره کنجل ځای مقبل
تاسو دا گنائی چی آیا دا فرقی زشخڑا دا دا سیا سونی جگڑا دا کنا دا دا زمکی یا وشخڑا دا 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 دو کبیلو خلق پا دی مختلف علاقو کی دا جنگ کئی
بیسی گلی دا چھڑا سمایا دا دا دو کبیلو دو خندنو نو خدا لانا مدر جا کنورٹس پیدا پکی شیا سونی جگڑا نو اس کو ہم جان دے دا بالکل سیکریٹرین دے دی کہ شیا سنی مدد ورڈ سائیڈ مطلب دے چلا گیا
توری سے ستا سودا آواز شاتا ما یو دا توری سے ستا سودا آواز شاتا ما یو سڈز و اوری دو آیا جگڑا اس سم چرتا خوش روانہ دا
دا جی میزائل رسی دے مو پر جنا سٹی کی خوش او مدے اور سی اگا وزن رسی
نو دا دا سمرا وقت نہ دا میزائل نو
دا بلو
دا پیپلز ګوند د ساجد حسین توری سره چې د کورمې یو سیاسي مشر دی د مجید بابر مرکه مو ورده او څنګه چې متاسو ویل د کورمې د زده کوونکو سازمان امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن د خپلې ضلع پر شیګانو او سنیانو غږ کړی چې نوره جګړه ودروي ځکه چې دوی په خبره د سیمې ټول آبادی ورسره اغیزمنیږي. دوی په پرون په پیښور کې خبري غونډه ته ویل چې باید صوبایي حکومت او مقامي انتظامیه د جګړې درولو لپاره عملی اقدامات وکړي. دوی په بنا د جګړې له وجې لارې بندې دي او خلک نشي کولای خپل سیمو ته تګ او راتګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کورمه کې د ځمکې پر سر شخړې په فرقهییزو نښتو بدل شوي چې له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوختي. دا تفصیل عظمت علي شاره کوي.
دا امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته ویل چې د شخړې لوجې دوی نشي کولای چې خپل کورون ته ستانه شي. باید صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه دې په سیمه کې د اوربند لپاره کوششونه وکړي.
تقریبا تر شوي تین چار ورځونه چې کوم مسایل او جګړې را روانې دي هغه پیله خو دا چې هغه فوري جنگ بندي وشي. هغه نه پسل دغه زمونږ ضلع کورم چورم امیدین دي هغه امن غواړي. ټیک شو هغه کې چکم دې طرف نه چې زمونږ جنگ وکړو د جنگ په فیور کې چکم نه دي خو پته نه لګي چې منځ کې دا چې کوم قوت دا چې کوم خلک دي چې هغه لګي دي د دواړه په خپل منځو کې دا شی وسني جنگوي د دې منځه جنگونه را رولي. کې پکې ګورمنټ دا مطالبه دی چې فوري اقدامات دیو کې چې لارې کولو کې او ته هلیکاپټر څخه بندوبست کې چې کسان چې کم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي.
پریس کانفرنس کې شریک د امامیا کونسل یو بلغړی سید اظهر علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې زمکو په سر شخړې لکلونو را روان دي خو د عدالت په پریکټ هم عمل نه دی شوی.
مدته چې کم مړو زخمیان دي کنه تا ټول پی ګنا دي د دې ایس جرم سزا نشته دوړو طرف نه. دا جنگ د شروع شوی دی د جایداد د تنازع باندې د سمکې تنازع باندې او دا اوس نه دی دا د ډیر وخت نه دی او په دې باندې سپریم کورټ او د سره نور عدالتونو هم د دې فیصلې کړې دي او د دې د فیصلو امپلیمنټیشن دا غزه اډمنستریشن نه کوي. دغه دی چې دا فورن د جنگ بند کی او دا لارې د کولو کی او امن د کیم کی زړه دا وی سره دا خبره کوم چې په پړشنار کې د دوړو فریقانو نه یو فریقم دا جنگ نه غواړي.
په بوشارو کې تر دې وړاندې هم سوزلې د ځمکې د ملکیت په سر د لانجو لوجې شخړې شوې دي. په هغه سیمه کې شیا او سنی وګړي آباد دي او د ځمکو لانجو په سر انخته اکثر زر په فرقویز توتری خوالی اوړي. د رواني جګړې په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د کورمی ضلعي انتظامی لا هم سنډ ویلې. خو د رواني جګړې د اودرولو لپاره د هنګو د مشرانو یو جرګه دوه ورځې وړاندې ورغلې ده. یادې جرګې دوه ځله هڅه کړې چې ډسبندي وکړي خو بریالي شوي نه دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو سپور شو بلوچستان ته. هلته بلوچ یک جهتی یا یووالی کمیټه اعلان کړی چې نن بدوی د هغه صوبې یعنی د بلوچستان صوبې په ساحلی خار گوادر کې جلسه کوي چې پای کې بد ټولو چې د بلوچ سمرم کامونه دي هغه په کې ګډون کوي. دا د بلوچ یک جهتی کمیټه پر غوښتنه ده جلسه کیږي. ایوب ترین را سره خپل خبريال په خبرونه کې راغلی دی. ترین صاحب تاسو سړی مشو وایو او د یو ویلو کمیټه اعلان کړو چې دا جلسه به 3 بجې پیلېږي یعنی نن 3 بجې. نو 3 بجې خپل ته دا 3 ساعته په وخت هم دی چې دا پیل شوی دا جلسه الته ډېر کافلې روانې وي. دا ویډیوګانې موږ ګورو په ټولنیزه میډیا زیا په زیا په کې وته مشکلات هم. نو تاسو تازه معلومات څه لرئ چې دا جلسه پیل شوی دا یا لا هم الته خلک روان دي پر لار دي؟
ډیره مننه باچاجی صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرو کې وویل چې د بلوچ یک جهتی کمیټه لخوا نن اعلان شوی وو چې د جولای 28مه نیټه به د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچ یک جهتی کمیټې یا د بلوچ د یووالي د کمیټې لخوا جلسه کیږي غونډه کیږي. د دې مقصد لپاره ډیری خلک پرون جلسې ته رسیدلي وو. د موږ سره کوم اطلاعات راغلي دي نتایج سوي اطلاعات نو په کې دا وایي چې جلسه شروع شوی ده او هلته ډیری خلک راغونډ شوي هم دي او د دې سره سره نور کوم خلک چې بلوچستان یا د کراچی څخه د جلسې تروانو نو د پلار کې د بلوز ایک جهتی کمیټې په خبره چې لاري بندسوي دي د حکومت لخوا د تور پورې کړی دي چې لامل په حب په خوزدار په مستونګ او کلات خاران او داسې نورې سیمې دي چیرې چې نن هم لاري بندي وي. او بل دوی دا هم وایي چې پرون ورځ په مستونګ کې کله چې د کوټسې او قافله روانه و د بادر په لور نو د دې په وینا چې د سردی عسکر لوخا دزي وسو او په نتیجه کې څوار لس کسان چې واغ زخمیان شوی وو خو د بلوچستان حکومت دا تور رد کړی وو او دا ویل وو چې د غډز چې د سردی عسکر لوخا هغه وخت وسو کله چې د مظاهره چان لوخا لومړی پر سردی عسکر باندې د ډبر وارونه وسو او د دې په جواب کې سردی عسکر بیا اوایي دز کړی وي او د حکومت ویان چې دی هغه د هم ویل دي چې دا سبریش لکه چې مظاهره چان خپل دز کړی وي چې لامل د غڅور لس کسان زخمیان شوی وو بل پلو ته د دې پیش په زد نن په مستون کې په کلات کې په خاران کې په نوشکی هاو هاب کې کاربندیز هم سوی دي ځکه چې لوی کامی سړکانو باندې نن د موټرانو چلن هم ډیر کم وو او په مستون کې د پرون د پیش په زد یو درنا یا پرلت هم روان دي پر کامی سړک باندې نو د چلامل د کوټ کراچي لوی سړک دی هغه باندې او د دې پیش په زد دا وخت هم د بلوچستان پونتون کوټ پر سریاب سړک باندې د بلوس اگزیکټیو لخوا چې کوم احتجاج دی هغه روان دي او لوی سړک دی بند کړی دی خو دلته د بلوچستان حکومت ویل دي چې دوی به وایي چاته د امنیت دورانولو اجازه نه ورکوي او د دې مقصد لپاره د پروند رئیس په کوټ شار کې د بخښنه غواړم دا ټلیفون په کیراله بچاجي
ها ها هیڅ خبر نه ده
هالو بچاجي
اوره تاسو غږ راځي ترين صاحب
او ما ویل چې د بلوچستان حکومت چې په کوټ شار کې د فا یو سلسلور سلويش لګولې دي او چې مقصد یې دا دی چې د څلور څخه زیات کسان چې دی هغه نس پر یو ځای کېدای او بل دا دی چې د کوټ ریډ زون نو حالت لمخلا د کنټینران او د نورې لارې باندې کړي
دي چې
خلک را نسی او د احتجاج وکړي
مننه دای چې دا د دیوته راځي موچی نو مور کړي دي د یګلتی کمیټې د خپل جلسې ته یو خو کدره ته وای چې دا خپل نویت غنی اولنې جلسه د چپډیر غنښ مېر په کې ځکه چې مونږ چې ګورو خو زرګونه خلک دي چې په لار روان دي چې دا غنی د خپل نویت اولنې داسې درنه جلسه د بلوچ یو جهتی کمیټې په غږ جوړ شوې دا او بل دی غواړي څه هغه مهمه غوښتنې څه دي
د راجی موچی په حوالہ د بلوچ یو جهتی کمیټي لخوا یقینا د لومړی جلسه د لومړی غونډه د چپدی کې بلوچ وانان بلوچ میرمنې په دومره زیات شمیر کې برخه اخلي او بیا په خاصه توګه په ګوادر کې چیرې چې د سی پیک یعنی د چین پاکستان اقتصادي راداري لاندې ډیر پروژې روان دي او خپل د پاکستان حکومت هم دا ویلی دي چې په دا وسنۍ ورځو کې د سی پیک دویم پړاو ځینې پروژې مهم پروژې پیل کېدونکې دي خو او د حکومت دا هم وایي چې په داسې وخت کې بلوچ یو جهتی کمیټي ته نو په کار چې دغه احتجاجي جلسه یا مظاهره یا لاریونه دی کړی وای د بلوچ یو جهتی کمیټي لخوا چې کوم د احتجاج کیږي د مظاهره کیږي نو د دې دوه درې ډېر مهمې غوښتنې دي چې په هغه کې د لادرک بلوچ څانو د مندلو د خوشکولو غشتنه ده او دویم دا دی چې دوی دا وایي چې زموږ په صوبه کې یا په دې ملک کې د بلوچستان پر شتمنۍ او د بلوچستان پر وسایلو باندې د دې خپل واک او اختیار چې دی هغه ډیر مهم دی او د دې سره سره پر جنو نور ستوندو باندې دوی غواړي چې دلته خبره وکړي ځکه دوی دا هم وایي چې د پتیرو لسو یا شلو کلو کې دا بریشي لکه بلوچستان چې دی هغه په دې ملک او په دې صوبې کې په اقلیت کې د بدلولو هڅې روانې دي نو دوی غواړي چې دوی خپل شتمنۍ لري خپل وسایل لري پر هغه باندې په کار دادي چې دوی خپل واک او اختیار ورکول شي
سمه ده ډیره زیاته مننه ایوب ترینو له بلوچستان موږ ته معلومات را کول بلوچ یو جهتی کمیټه چې نن په گوادر کې کومه د راجی موچی په نوم یو درنه جلسه اعلان کړی و او ترين صاحب ته ویل چې هغه د تداسې اطلاعات دي چې هغه ورلم هغه جلسه پیل شوې ده که څه هم لارې بندې دي لوی لارې د جلسو ته د جلسې تر تلونکو پر مخ تلل شوې دي خو بیا هم گوادر کې ګڼ شمېر خلک غونډ شوي دي او دا جلسه روانه ده اوس په بل موضوع ته راشو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو حکومت غواړي چې په سیمه کې د ماینونو یا ځمکلاندې بمونو پاکولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د سرروغې ځینو اوسیدونکو مشال لوته ویلي ماینونو د دوی ژوند زخت ګران کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر لمزیب مسید په خبره دوی غونډکړي معلومات ښیي چې په وزیرستان کې تر اوسه پورې یعنی له 2011 زیږدیز کال را په دی خوا د ماین چاودنو تر 280 یا او یا او بخې 200 او یا زیاتې پیښې شوې دي چې په ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. بل خو د خیبر پښتونخوا په سملای کې د سیمې استاد وایي چې امنیتي ادارې د ماینونو پاکولو پر چارو بوخت دي او دا چې د چاودنو لامل چې کم خلک اغیزمن شوي دي یا کورنۍ هغوی سره د مالی مرستو لړۍ هم روانه ده. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سراروغا کرکانی کلی او سیدینکای عثمان ماسید ویای چې د سیمې په ځمکې کې خواندی ماینونو د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. دی پښتون ژغورنې غورځنګ غړی لمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کې د 2011 کول راسې ماین چودنې شپېته کسان وژلې دي.
جنوبی وزیرستان کې چې کله د اپریشن راینیچات عملیات وشول نو پاره پس چې اول ځل د خلکو واپسي شروع شول چې هغه 2011 نه شروع ده او دغه سره د لند ماین واقعیت شروع شول سره چې دا انټی پرسنل ماینز او یا میتوبخانه ګولې چې هغه مشوي وي یا د ماټر ګولې نو دا په مختلفو سیزونو واقعیت رمستکیږي. خالي په جنوبی وزیرستان کې موږ چې کوم ډیټابیس جوړ کړی دی 280 نه پر چې کوم دی دا شمیره چې کوم ده لاړله چې د لند ماینز هغه واقعیت چې موږ په ډیټابیس باندې موجود دي چې د لند ماین خلق چې کوم دي تر اوسه پورا اغیزمن شوی دی. نو تر اوسه پورا د حکومت په لیول سب قسمه هم پالیسی د صوبایي حکومت راغلی ده او نه چې کوم ده وفاقي حکومت راغلی ده. مستقیل داس موضوع چې دوی په نامه وي او لیا داسې ترتیب وي چې واقعي دوی ته خیر ځنه ورور اسی دي داسې موضوع نشته.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د ماینونو صفه کول او په ماین چاودنو کې وجل شوی او پر ارجلی شوی کسانو سره د مالی مرستې غوښتنه نه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې تک شوې هغه په ځواب کې وویل د سویلي وزیرستان انتظامیه چارواکیو له طرفه په ضلع کښې په ماین چودنې کښې وژل شوي او پر ارجلی شوي کسانو شمیر په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال راډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو تاسو زمونږ خبرونه په زمونږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدئ شئ. نیخ پنیغه هلته زمونږ رپورټونه او ځینې ویډیوګانې هم پرتی وی هغه هم لیدل شئ او خبرونه او رپورټونه لوستل شئ. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کې دونکو دی لند خبرونه به درته وورو. کور میں پروانو فرقیزو شخړو کې لپاره نه سي وې شنور کسان وجل شوی دي. مشال ډیو د خبرداري او رپورت په بنیاد کې چې د کور میں پولیسو نن انتظامی او نورو حکومتي ادارو ته لګلې او یو کاپی پسیمه کې د زمون خبريال تر لاسه کړی دا پر رپورت کې د زخمیانو شمیر یو سل او شپږ شپې ته خول شوی دی. د صوبایي حکومتونو هم د کور میں انتظامی تر اوسه پر رسمي توګه په دې اړه څه ویلي دي. د کور میں د قومي او سیاسي مشرانو یوې جرګې البته هڅې پر کړې چې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ ډزبندي وشي. د بلوچستان یو والی کمیټه د جبري لدار کوي او یو شمېر نورو مسلو پر ضد نن د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې احتجاجي جلسه کوي. کمیټې دې جلسې ته د بلوچ راجی مچھی نوم ورکړی چې دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلک په پکې ګډون کوي. د کمیټې مشر مارنګ بلوچ پرون پر ایکس پاڼه په غږیز پیغام کې ویل چې حکومت د گوادر جلسې ناکامول لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. خو د صوبایي حکومت ویان شاهد رند دا خبره ناسمه وبدله. د بلوچستان حکومت ویلي چې بلوچ جزستی کمیټې ته په گوادر کې د جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د سلور مشهور کوسوارو د وجلو ادعا کړې ده. د پاکستان پوز د اماړیکو دفتر جولای پر 20مه په بیان کې ویلي چې پر همیا د نیټه د سرتیرو ویل او وسلوالو سره سخته نښته شوي. پوز د روان کال د مې پر 20مه هم په ټانګ کې په عملیاتو کې د لسو مشکوکو وسلوالو د وژنې خبر ورکړی. او په چین کې تر سخت وروختونو وروسته د کمر نړیدو په پیښه کې تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وايي پیښه د جولای پر 28مه نن د هیواد په جنوب ختیځ کې شوې ده. رسنۍ وايي په هغه سیلانۍ سیمه کې کمر یو کور لاندې کړی دی. دا په داسې حال کې چې هلته د طوفان تر څنګ وروختونه دوام لري. او د پیپر په نوم یوې آنلاین ورځپاڼې ویلي چې په شنګهای کې د سیلۍ له وجې د یوې ونې پرېوتو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوند جماعت اسلامي وبخی د پنډای خار په لیکت باغ کې احتجاجي پرلت وهلې ده. د ګوندوای په ملک کې روانې ګرانې د بجلی لوړو نرخونو او زیاتو ټکسونو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. د جماعت اسلامي غړو لومړی د پارلمان مخې ته پر ډی چوک د احتجاج اعلان کړو خو حکومت هلته تګ اجازه ورنه کړه او د ګوند لزګونه غړي ونیول. حکومت وایي چې جماعت اسلامي د تای په لیاقت باغ کې د درو ورځو لپاره د پرلت اجازه ورکړې ده خو دا ګوند بیا وایي چې دوی احتجاج تر یوې میاشتې هم زیات غځېدای شي. تفصیل راشد خټک را کوي چې د مظاهره چانو په غږونو پیلېږي.
دا د جماعت اسلامي امیر حافظ نریم الرحمن چې د خپل ګوند د غړو سره په پرلت کې نارې وهي. جماعت اسلامي درولپنډي په لیاقت باغ کې د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ د برق جوړولو شخصي شرکتونو سره د تړون او د زیاتو مالیو خلاف پرلت وهلې ده. په شپږشتمه جولای جماعت اسلامي په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته په ډی چوک کې د احتجاج اعلان کړو خو حکومت هلته د تللو اجازه ور نه کړه او کوم احتجاج کوونکي چې اسلام آباد ته تلل هغوی ونیول. د پولیس لخوا د احتجاج کوونکو لار نیولو نه پس د ضلع انتظامی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او پرلت په لیاقت باغ کې پیل شو. حکومت وایي چې جماعت اسلامي ته په لیاقت باغ کې د درې ورځو لپاره د احتجاج کولو اجازه ورکړې ده خو په 28مه جولای پرلت ته د وینا په محل د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د دوی احتجاج تر یوې میاشتې پورې غځېدلی شي. هغه د خپل ګوند د نیول شوو غړو د زر تر زره د خلاصولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې د جماعت اسلامي د نیول شوو غړو د خوشي کېدو نه پس په د حکومت سره خبرې اترې کوي. مونږ حالات ته دوی پر رحم وکرم نشو پرېښودی. جماعت اسلامي د 15 کروڑ خلکو ترجمانی کوي. زمونږ د ستونزو خبره څوک نه کوي. زمونږ ساده غوښتنه ده. مونږ دلته د خپل ځان لپاره نه یو راغلي. زمونږ ګوند د ځان لپاره هیڅ نه غواړي خو زمونږ د ملک 15 کروڑ خلکو ته حق او انصاف ورکړي. دا د ټیکس ظالمانه نظام ختم کړی. د حکومت خلک پریس کانفرنسونه کوي. دا نه کوي. نیخ پنیغه د یو وکلرون کې کمیټه جوړ کړي چې د جماعت اسلامي د کمیټې سره خبرې اترې وکړي. کمیټه
بنائے وو بار اختیار کمیټه جماعت اسلامي کی کمیټه سے بات چیت کرے گی.
د نیول شوو کسانو صحیح شمیر هم نه دی معلوم. جماعت اسلامي وایي چې دوی په سوونو کارکونان نیول شوي دي خو حکومت ته دوی دغه اداره دوي. بلخ د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ویلي چې د حکومت او جماعت اسلامي ترمنځ تفاهم شوی و چې احتجاج به په لیاقت باغ کې کیږي. حکومت د امنیت د ستونزو له کبله او عام نظم ساتلو لپاره د جرمي قانون 144 ماده پلي کړې ده. چې تر مخه یې له 50 کسانو نه زیات په یو ځای د غونډېدلو اجازه نشته. اتولہ ترر د جماعت اسلامی د احتجاج په حق له 25 جولای وی خبري غونډه ته ویل،
جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں.
جماعت اسلامی ته اجازه ورکړل شوی و چې په لیاقت باغ کې به پرلت یا جلسہ کوي. د انتظامیه سره په دې لړ کې ټول طریقه کار هم فیصله شوی و. دا د حکومت په کار او د خلکو په ژوند کې لاسوهنه ده چې هر ورځ یوه ډله راشي او لارې بندې کړي. د پنډی او اسلام آباد ترمنځ خلک تګ راتګ نشي کولی، میلونو پورې گاڑی ولاړ وي. زما حافظ نعیم صاحب ته خواست دی چې حکومت تاسو سره خبرو اترو ته تیار دی. حکومت چمتو دی چې یوه مذاکراتي ډله جوړ کړي او تاسو سره خبرې اترې وکړي. د حکومت لخوا د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی هم د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره تماس نیولی دی او د جماعت اسلامي نائب امیر لیاقت بلوچ سره په ټلیفون خبرې کړي دي. د احتجاج له وجې د پنډی مری روډ بند دی، خو د اسلام آباد او پنډی ترمنځ لویه لار اکسپرس وی خلاصه شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پاکستان د هغوی ودونو په نوملړ کې پر څلورم نمبر دی چې پاسپورټونه کمزوري حساب شوی دی. دا درجه مندی د هنلی اینڈ پارٹنرز پاسپورٹ انڈیکس په نوم یوې نړیوالې ادارې کړې ده. دا چې دا اداره خپل ارزیابي څنګه کوي او د پاکستانی پاسپورٹ په حواله د نړیوالو د بے باورۍ لاملونه څه دي، دا به د اسما ګل په دې رپورٹ کې وورو.
پنړیوال کچ د پاسپورټونو درجه بندی کوونکو ادارې هنلی پاسپورټ انډیکس لخوا د جولای په 13مه جاری شوی شمیرو کې د تیرو دریو کلونو په سیر روان کال هم د پاکستان پاسپورټ سلورم بد پاسپورټ منل شوی او یو واری بیا دغه انډیکس کې په سلم نمبر راغلی چې د عراق نه صرف یو نمبر، د شام نه دوا او افغانستان نه درې نمبرې وړاندې دي. د پاکستان او یمن پاسپورټونه درې دېرش هیوادونو ته لویزې پرتا د تک اجازه ورکوي. عراق یو دېرش، شام اتویش او د افغانستان سفری سند صرف شپږ ویش ویزفری هیوادونو ته د تلو اجازه ورکوي. د پیښور اوسیدونکو محمد عارف پلوی کچ د فرنیچر کاروبار کوي او په دغه لړ کې اکثر نور هیوادونو ته هم تګ راتګ کوي. مشال ریډیو ته ویل،
زه یو ځل د چین نه تالین ته راتلم، نو واپس کې په لاین لګېدلی او امیګریشن باندې څونه چې کوم کسانو هغه پرېښل، خو چې کله زه په خپله لاړم او امیګریشن ته مخامخ شوم او زما پاسپورټ یو کتل چې زه پاکستانی یم، نو زه د لاین نه راوستم او یو سایټ ته کوم دې لپاره سایټ ته کوم چې سپیشل چیکینګ یو کوم، بیا چې کوم دې زما پاسپورټ وکتو او د پاسپورټ د کتلو نه پسې بیا اې دوه چې راځه واپس ریټرن ټیکټ چیک کړئ. سره ریټرن ټیکټ شته او کنه؟ ما سره خو ټایم کې ریټرن ټیکټ هو، نو ما ته اجازه راکړو. پاکستانی پاسپورټ چې دا زموږ ډېر بدقسمت دی چې ډېر پسپک نظر سره کتی شو. ورته
د خیبر پښتونخوا پخوانی پولیس مشر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې د نړۍ په کچ د پاسپورټونو درجه بندۍ کې د پاکستانی پاسپورټ معیار کمیدل لوی وجه ترهګری او د زیاتره خلکو په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته اوړېدل دي.
دا هیومن ریسورس د دې چیکاپ سپګلګ دی، هغه کې هم زمونږه اسسمنټ شوی دی. غازیبي خبره ده چې دلته هر یو کس چې دی زیاتر اکنامیک مایګرنټس دي، غواړي چې سپا طریقہ آسٹریلیا ته اور سبا یورپ ته اور سبا یو کے ته اور سبا امریکې ته ځال اور سبا کینیډا ته ځال اور سبا. دی وجه سره دا غي اگر کنٹرول زیات ساتي.
دا پیښور په هنتون د ابلاغیاتو د سانګې وستاس عرفان اشرف مشال ریډیو ته ویل چې کله یو ریاست بنیادی ستونزو هواری ته پاملرنه نه کوي نو د نړۍ په کچه هم د هغه هیواد اهمیت کم شي، او دا چې کله ویزا فری سفری اسانه زیات وي نو لکه بلې د نړۍ نور خلک هغه هیواد کې سرمایه‌کاری کول زیات خوښوي او رڼخت ترې ګټه پورته کوي شي.
کله هغه ملک کې ناروغتیا وي او دغه ایمیج په دنیا کې ډېر ګډوډ خور شي،
د هغه اثرات د هغه ملک خلکو کی پاکستان حکومت باب اختیار دا هغه په دې باندې توجه نور کوي.
هنلی ان پارټنرز انډیکس ادارې لخوا جاری شوی درجه بندی کې متحده عرب اماراتو کې د 2000 کال راهسي تر اوسه د 1025 ویزه فری هیوادونو اضافه شوی او له دغه وجه په کاروبار سیلګری او سرمایه کاری کې نړیوال مرکز کی پوزیشن وړیدل د اماراتی حکومت د غوره پالیسیانو نتیجه ګرځول شوی. ولې دغه شمیرو کې د سنگاپور پاسپورت په بهتره پاسپورتونو کې په لومړي نمبر دی، خو د افغانستان پاسپورت د نړۍ لټولو کمزوري ښودل شوی. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تروسه چې قلم د چړي په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو
تان دی هیلی
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر څه یو کو کالجونه خو له جنو کو دې سکولونو مها ته کمه دې لکه کم چوڑان دیو
تان دی هیلی
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو استادو له حکومت ای ور بیا د پیسو یا فند غوښتنه کړې ده. د دې حکومتونو ځینو منتخب استادو په پیښور کې خبري غونډه ته ویل چې کاري مودې په ختمېدو ده او تر اوسه ورته صوبایي حکومت د ترقیاتي چارو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. بلخوا حکومتي چارواکي دریځ لري چې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې ورسته د بلدیاتي حکومتونو د ناظمانو د سازمان غړو مشال لیډو ته وویل چې دوه نیم کال تیر شو او یو نیم کال میادې پاتې دي، خو فنډونه پسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ډیر وکړول او اوس ورته هم د کارون لپاره پیسې او فنډونه نه ورکوي. د پیښور برج ناصر خان متری تحصیل ویل چیرمن نعمت الله مشال لیډو ته وایي
یره جی مونږ ډېر شرمندي خپل عوامو ته، چونکی هغه ته پته نشته چې یره مونږ سره ګورنمنټ څه رویه اختیار کړی ده. نو زما په خیال دا مینان خو آئندہ د پر خپل چې کوم منشور دی هغه نشي پیش کول، اپ دې نشي پیش کول چې دای سال کې مونږ ته د آفس خرچیم نه ملو شي. نور خو پری دی فندونه لکو زما خپل ذاتی وي چیرمن د وی سی د ټینن برج ناصر خان تقریبا 1.5 کروڑ نه خپل خرچه زیاته کړی دا ولی نکي کې خلک ما ته پوجره کې ناسي زب سکوم.
دیوای پاکستان تحریک انصاف د بلدیاتی استاد فندونه خپل کارکونانو لور کوي. دا چار پرځي وی سی چیرمن ملک عبد الوهاب وای چې قامی اسوبای اسمبلی غړو د اولس ملاویدل ډیر ګران وی او هر کار له اولس دوی پسې اجرو ته راځي.
مونږه اصل کې بدقسمتي ادارې چې مونږه ډیر کم ینګ چیرمنان چې راغلي دي او د کم خدمت والا د لاغلي نو اغه ته د بدقسمتي نه یو روپې فند نشته دي، نه تنخواه شته نه فند شته، هر څه ولا تبو برباد کړ. خلک مونږ نه توقع کوي مونږ دراشي کینی، خو بار حال اغه ته چې دوی چې مونږ ته د حکومت د سایډ نه نشته نو خلک ته نه توقع کوي. دا بوله کې ترانسفورمر د جیبه جوړو، لاري کوچی د جیبه صفا کړو، برت ډیت سرٹیفیکیټ د دفتر خرچې دا مونږ د جیب کو، کرایانی مونږ د جیب کو. نو مطلب مونږ ته نن ډیر زیات تکلیف دی، لکه دې کې دا چې چیرمن نشته چې اغه خپل دفتر بندي کړی دی. نو څه به کوي چې دفتر نه بندي څه به کوي؟
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو وزیر ارشد ایوب سره سو سواره د ټلیفون د لارې د تماس نیولا سی وکړي، نو د هغوی مرسیال وینا وا چې مصروفه دي. خو د محکمې ویان ریاض غفور مشال لیډو ته ویل چې پاکستان تحریک انصاف دا نظام خپل راوستري او د دې مضبوطول غواړي او هڅه کوي چې د فندونو د ستونزې هم د قانون سازه د لارې هوارې کړي.
د چا هم د نظام حواله سره سګلوي، خاص کر د ناظمینو یا د ویلج کونسل چې کوم چیرمنان دي، تحصیل میئرز دي، ناظمین دي، نو هغه کولای شي چې لوکل ګورنمنت کمیشن ته لاړ شي. د حکومت هم د حسدا چې د فندونو حواله سره کم ځنې شکایتونه راځي چې دغه حواله سره داسې اقدامات پورته کړي شي چې په قانون سازه کې داسې عمل وشي چې هغه سره د فندونو د مخه ترازی
حکومت د ونه چې دسمبر 2020 کې د مقامی حکومتونو لومبه مرحله د صوبې په 19 ضلعو کې تر سره شوی و. بل مرحله بیا د مارچ 2020 کې د صوبې په باقی پاتې ضلعو کې د ولایتي ټاکنو شوی و، چې په زیاتره سوکې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په مقابله کې نور ګوندونو ترلاسه کړی وي، چې په جمعیت علما اسلام فیډل، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او نور ګوندونه هم شامل وو. ولې وخت په وخت دغه بلدیاتي استازو د حکومت لخوا د اختیاراتو او فنډونو نه ورکولو په اړه کې احتجاجونه هم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د هغو کارخانو د تړلو امر کړی دی چې کارونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. عدالت د پریکړه د جولای پر 11 کړې و او د هریپور په سورزګلای نومې یو سیمه کې د یو شمېر کارخانو د تړلو امر کړی و. بلخوا د خیبر پختونخوا د ماحولیاتي څانګې او چارواکي وایي چې د ماربلو د غټو ډبرو یا غټانو ماتولو لپاره یې له کارخانو سره ځینې اصول شریک کړي دي او باید هغه مراد شي. نور د خالد نیاز په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو ژغورنې ادارې ای پی اے موسمیاتی بدلون څانګې ډیپټی ډایریکټر افسر خان په دې حکلا مشال ریډیو سره خبرو کې اوې چې کرش او کانی د تعمیراتي کار د پاره ضروری دي، ولې دوی د کانو ماتولو پلانټونو د پاره خپل طریقې کار جوړ کړی دی. د کومې خپلولو سره چې نه صرف دا کار کېدلې شي بلکې ماحول ترې هم محفوظه پاتې کېدلی شي.
مطلب انوائرمنٹ اور سرا خرابی گی تو داغیر پارم ٹنل ریکمنڈیشن ورکو بولے دلتا ڈیولپمنٹ ہم لازمی نے کرش بما دبگاری کی کنا کور خبازو جوڑو ما آغی اجازت اسو پیز مطابق دے کنا زمنگا ایکٹ دے خیبر پختونخوا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 2014 او بیارے انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رولز 2021 نو کرشنگ پلان دا پر اسو پیز دی. فار ایگزامپل یو کرشنگ پلان با دا آبادینا 200 میٹر اوے.
عدالتی فیصلے کی ویلی شوی دی چ دنیا کی هر نه کسانو کې یو د فضائی آلودګۍ لوجی مړکیږي. د صحت نړیوالې ادارې WHO تر مخه فضائی آلودګۍ لوجی هر کال اویا لکه خلک مړکیږي. د ایئر کوالټی رپورٹ تر مخه پاکستان د فضائی آلودګۍ نه متاثر کیدونکو ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی، او دا چې ماحولیاتي آلودګۍ لوجی اولس د زړه او نورو ګڼ شمېر بیمارو سره مخ کیږي. د پېښور ډاکټر عادل ظریف د دې خبرې پخلی کوي چې د ماحولیاتي آلودګۍ لوجی د انسانانو صحت باندې بد اغیز پریوزي.
دا خاور چې دا دومره باریک وي دا په دې موږ سینه کې دننه په دې پېپړو کې اغشي او په وینو کې راشي او بیا په پېپړو کې باندې داسې اثر غورځي دا سینه چې د سینې ډېر خطرناک بیماریان ورته وشي. سینه بالکل سا اغشتو هغه چې کم سرحیت دی ختم کی، بالکل زمون پیپړې کمزور کی او دای کې دا چې کم نظام دی هغه ختم کی.
بلخو محمد حسیب چې ملګری ملتونو سره د ماحولیاتو ژغورنې څنګه کې لپی خبره کار کوي وای چې د پلانټونو سره د زرګونو خلکو روزګار تړلې دی.
نو په کار دی چې اول خدا د دې لوکیشن بدل کړي شي، دوین دې د پاره داسې اس او پیز ډیوایډز شي چې کم کې تاسو انویسټمنټس کوي هغه سره دا خبر وشي، ځکه دا په لیز باندې ورکړي کیږي د 50 کالو د پاره، د 100 کالو د پاره. هغه تاول دا خبره کوي خو دې شي چې تما د خپل انوایرنمنټل پلان راوړه چې ته دا څنګه کول شي چې د دې ماحولیات
لپاره دې باندې بد اثر ناراضي زکه چې دې نه ډېری پیسې پدې کې وي چې کم کس پدې کاروبار کې راځي بچ خپل داسې مواریخ مو ګرځي چې دا ولس هم د دې نه سفر نه شي.
د صحت پوهان وایي چې فضائي آلودګي انساني صحت باندې بد اغیز پرې باسي او دا اوس په ټوله نړۍ کې د وخت نه مخکې د مرګ دویمه غټه وجه هم ګرځېدلې ده. د ملګري ملتونو د کال 2021 یو راپور کې ویلې شوې دي چې دې کال کې فضائي آلودګۍ له وجې یو اتیا لکه خلک مړ شوي دي. راپور کې دا هم ویلې شوې دي چې 15 کالونه کم عمره ماشومانو ته فضائي آلودګۍ نه زیاتې خطرې رامخته دي او کال 2021 کې مړ شوي کسانو کې 15 کالونه کم عمره ماشومانو. راپور کې په دې خبره زور راوړل شوی دی چې دې اړه باندې په عالمی کچ د فوري اقداماتو ضرورت دی. خالدانی آز، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
پرون د سواد په مرکز منګوره کې د ډاکټر عثمان ولسیار د کتاب د پښتو ټپې سیاسي اړخونه د مخکتنې غونډه وشوه. دا کتاب چې د ولسیار د پی ایچ ډی مقاله ده ور باندې د سیمې نومیالی لیکوالانو او پوهانو تبصرې وکړې. دوی وویل پر پښتو ټپه دا څېړنه هر اړخیزه او ارزښتناکه ده او د پښتني ادب مینوالو ته پکې نوي معلومات ترلاسه کېدای شي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په مرکزی خار بنګوره کې د کتاب مخکتنی دستوري په محل ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او د سیمې خلک راجمع شول. سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر لیکوال چې په لنډ ورځو کې په ټپکې سیاسي اړخونو باندې پی ایچ ډی هم کړی د ډاکټر عثمان الاسیار کتاب مخکتنه رحمت شاه سایل، اپرسیاب خټک او لیکوال وکړه. په دغه محل د دستوري مشر مېلمه اپرسیاب خټک په کتاب تفصیلي وینا او بیا د پښتنو ادیبانو په لیک هم بحث وکړو چې پکې دی وایي
دا روپی داسې کتاب دی چې د ټپې سیاسي اړخ خبرې عنوان دی او حقیقت کې ټپې هر اړخ کې په ګوته کړی دی او دومره ژورې خبرې کړې دي چې زما یقین دی چې دا به د راتلونکو نسلونو لپاره د رهنمایي یو ډېر زبردست رڼا ده. او پنځه دیکھیے پنځه بابونه دي. حقیقت دا دی چې دا پنځه کتابونه دي، دا ځان ځان ته کتابونه دي. په دې کې هر یو مثلا چې دا خبره چې ټپو کم پرستی یا هغې نه مخکې د ټپې فنی تاریخ اهمیت او یا دغسې ټول هغې چې راواخلي ټپا او جنګونه ټپا او تاریخ.
دستور کې شریک د افغانستان اولنۍ پښتو ادب کې پی ایچ ڈی کوونکی ډاکټر لال باچا ازمون ویل چې پښتانه چرې هم غیر سیاسي نه دي پاتې شوي او ټپه د پښتو ادب هغه برخه ده چې زیاتره پښتنو ښځو خوندي ساتلې.
دا کتاب باید په لیمو ولوستل شي او د زړه په لیمو ولوستل چې تاسو سره خبرې وکړي او دې کتاب کې د زړه خبرې چې د غي کیفي اړخ ده خو د ذهن پرده هم باید ورته سره اخلاص کړي چې له شعور نه له لا شعور نه ستاسو شعور ته څومره ټکی راځي بیا تاسو پرې پوهېږئ چې موږ څوک یو او موږ څوک یو او موږ کوم خواته روان یو، دنیا کوم خواته روانه ده او د دنیا له موږ سره څه کوي او موږ ورسره څه کوو. د دې کتاب ګټه دا ده، دا ګټه ده چې موږ ته خپله لاره راښي، موږ ته خپل قام راښي، موږ ته خپله ژبه، خپل فرهنګ او خپل کلچر راښي.
دستوري مشر کوربه شاعر لیکوال رحمت شاه سایل په کتاب تفصیلی بحث کې ویل چې په داسې حال کې چې پښتو ژبه لوستل او لیکل په دې سیمه کې یو مشکل کار دی او حکومت سره هم د میرې د مور سلوک کوي. دا کتاب نه صرف د راتلونکي نسل لپاره بلکې د پوهان لپاره هم مهم دی.
دا کتاب په ډېرو حوالو په ټپه د لیکل شو کتابونو نه ډېر پڅه او په دې چې دا کتاب موږ د نوي لوستي او تحقیق سره سره پدې هم پوښتنه کړو چې چې دا په نوی صورتحال کې زمونږ د طالب علمانو نه زیات زمونږ د استادانو هم ضرورت وو او دی د چې د ډیرو خورو ورو کتابونو نه کمې حواله یو کتاب ته راټولې کړي دي دا هم د نن وخت ضرورت وو.
دستوری په محل د کتاب لیکوال ډاکټر عثمان الوسیار په رسمي توګه د ګډونکو مننه وکړه. په دغه محل سټیج سیکرټری سندرغاړي بختیار خټک ویل چې په 500 مخونو په حق کاغذ چاپ شوی کتاب مینوال د خیبر پښتونخوا په ډیرو خارونو کې د کتابونو دکان نه په 1500 روپۍ ترلاسه کولی شي. دستوری په محل محمد حنیف قیس او ظفر علی ناز نظمونه هم وړاندې کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو دفتر په مالی ملاتړ یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي. هلته د اوبو، استنادي دیوالونو، ویالو او د کلو سړکونو د جوړولو لسګونه پروژې له یو کال راهیسې روانې وي چې پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي لا هم د ژوند په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري، نو ځکه دی هلته نورې پروژې هم پیل شي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
د خوست ولایت اړوند د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتونو د دفتر په مالی ملاتړ هغه ودانیزې پروژې چې یو کال مخکې پیل شوې وې او مخه یې تر ډېره خلکو لپاره د کاري بوختیاو او د ژوند په چارو کې د اسانتیاو برابرولو پای ته ورسېدې. سپیره په تیرو دوه لسیزو کې له امنیتي ګواښونو اغېزمنه ولسوالۍ وه او په هغه موده کې خلکو لپاره اړینې پروژې نه دي پلي شوې. د خلکو په مشتري د بیا رغونې مؤسسې سیمه ییز مشر انجینر عبدالبصیر محمد مشال رادیو ته ویل
په سپیر ولسوالۍ کې په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل شوې. د دې ټولو پروژو قیمت 111 ملیون افغانۍ نه زیات وو. د دې پروګرام په چوکاټ کې د سپیر په ولسوالۍ کې په مختلفو سکتورونو کې په یادیارۍ په سکتور کې، سړک په سکتور کې، سربندونه، ویلې، استنادي دیوالونه، کلیوالي سړکونه، پلونه، پلچکونه ترمیم شول.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو خوښ دي چې نړیوالو بنسټونو د دوی سیمې د خلکو اړتیاو ته پام کړی او په لومړي ځل هلته په بیلابیلو برخو کې ځینې اړینې پروژې ترسره کړي. د سپیری ولسوالۍ یو قومي مخور مساجان زدران وایي
زموږ په منطقه کې د زراعتي ځمکو د اوبو کولو یا د خړوبولو لپاره ویلې جوړې شوې چې په تیرو ډیرو زیاتو وختونو کې دا کار نه و شوی. زیات ځمکه نظارې پاتې وي یا شنډې پاتې وي او باغونه او ونې چې فرض مثال زراعتي برخه ده دا شنډې پاتې وي. د دغه کار په تر سره کولو سره خلک بیدار شول او د دوی ځمکه او باغونه خړوب شول.
د خوست د سپیری اوسیدونکو زیاتوي دوی په یو غرنۍ سیمه کې اوسیږي چې د ژوند په ټولو برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو برنامو او د پروژو پلي کولو ته اړ دي. د سپیری یو بل اوسیدونکي نور بادشاه معصوم وویل
کاروبار نشته په دې ولسوالۍ کې. می خلک د نړۍ د کار زمینه برابره کړي او خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. همداسې د صحت په برخه کې د دوی ستونزو سره مخامخ دي، د سړک په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي، همداسې د زراعت په برخه کې د سپیری ولسوالۍ خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی نه مغوښتنه ده چې چېرته دغه همدې غوښتنه دوی لوړپوړو چارواکو ته ورسوي موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
یاد دیوی سپیره د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیلو اړوند سیمې صبری، تریزی، باک، موساخیل او قلندر د خوست هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو دوه لسیزو کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکي نه یوازې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي بلکې اقتصاد هم کمزوری دی.
دا مشال ریډیو ده.